واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله چوال جرمنی افغان کډوالو ته د ویزې ورکولو بهیر بیرته پیلوي د جرمنی د بهرنوي چارو وزارت ویان پرون د جرمنی خبری اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې خپلو سیمه ایزو کارکونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند ته خطر دی د جون په شپږشتمه د ویزې ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي جرمنی خبری اژانس د جرمنی د بهرنوي چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي په لومړی قدم کې به هغه کسانو سره مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته پته مدي په راپور کې دا هم راغلی چې دا پروګرام به تر راتلونکو اونیو فراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تن افغانان جرمني ته ولېږدول شي د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړي شاهي موافقه ترلاسه کړي د کاناډا حکومت پرون د دغه هیواد د عامه خوندیتوب وزیر له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته ناپیز دي کاناډا له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي څو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولې د خبري اعلان نړیوال فدراسیون تور پورې کړی چې افغانستان ته ستنیدونکي خبري اعلان د طالبان لولوري نیول کیږي او شکنجه کیږي آی اف جی په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ سرګند کړ چې د راهي فردا تلویزیون خبريال رضا شهیر دوه ورځې وروسته تر دې طالبان ونیو چې افغانستان ته ولړ طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د آی اف جی په بیان کې د دوه خبري اعلانو مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر نمونه هم یاد شوی چې طالبانو نیولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای دوی په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شویو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپل کورونو لري هم هیلی ولري په افغانستان کې د یونیسیر دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کاله د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 15 میلیونه او 2 لک تر رسیدي او 3 میلیونه او 3 لک کسان داخلي بي ځای شوي ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشه ځواکونو له خوا د یو ډراماتیک ننګونې له پیښېدو وروسته دغه ملیشه په خیانت محکوم کړه پوتین نن سهار یو تلویزیونی وینا کې وویل هغه ټول کسان به سزا ویني چې د روسي د ویشلو هڅه یې کړې لانجلته پیر شو چې د واګنر ملیشه مشر یوګینی پریکوژن د روسي په واستورن کړ چې ګوندی اوکراین کې د دې ځواکونو پر یو پانغالي هوایی برید کړي هغه د جمعې پر شپه د پاوس خلاف د پاتون اعلان وکړ خدای هم ویل چې د کودتا هوډ نه لري د ترکیه پولیس له شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي وای چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی حکومتو چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب او جذب تورندې داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا ډله د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د قرارای لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د جمعې په ورځ ل خپل اسرائیلی ساری سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه کړې دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو وار بیا ناقراری زیاته شوې په لویدیځه غاړه کې د تیر اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه په کې ښکېلو په څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوي دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو هله د چخ پرونه تر پای واوري لومړی به دا راپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي چې له افغانستان څخه سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغان حجانو د انتقال بهیر بشپړ شوی او ټول د 1314 حجان دغه هیواد ته رسیدلی دي. د بل خوا د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو د ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری راپورټ راستولی.
له افغانستان څخه سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغان حجرو د انتقال بهیر بشپړ شوی او ټول د 1314 حجان دغه هیواد ته رسیدلی دي. د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د افغانستان ملي تلویزیون ته چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویل شي دا په تیرو لس کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان څخه سعودي عربستان ته افغان حجان په ټاکلې موده رسیدلی دي.
د تیرو لسو کالونو را په دی خوا زمنګ د افغانستان حاجیان په پوره توګه حج د بیت الله ته نو نقل شوی، یعنی کوم سهم بچي زمنګ حاجیانو ته ورکړل شوی او هغه بټول نه نقل کیدل، حاجیان به پات کیدل.
سکل د افغانستان څخه د حج په مراسمو کې د 1314 حجانو ګډون کړي. د ارشاد او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د حج په مراسمو کې د افغانستان څخه 1502 حجانو ګډون کړي. سعودي عربستان د دوه پرله پسې کلونو وروسته د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې سکل د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو پر ګډون د کرونا او بعد د خپرېدو له امله لګول شوي بندیزونه یې لرې کړي دي. د حج ارشاد او اوقاف د وزارت د معلوماتو پر اساس سکل پرار حجي باندې چتله دریزره د سوه سلیج جابر چې دریسه او سلویغ در افغاني کیږي لګه خراغلې دي. په دې پیسو کې د اجیانو د وسیدانی درې وخت ډوډۍ او د ترانسپورت مصارف هم شامل دي. دا وزارت وی چې د اجیانو د پیسو د مصرف د اندازه د تیر کال پرتله کم ده. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په سعودي عربستان کې د افغان حجانو د لارښوونې لپاره د سرو د شولیتونو څخه د آزاد سیالۍ لاري شپږ سو 250 خونکي ټاکل شوی چې د هر پیزه سلوي حجانو د لپاره به یو خونکي توظیف شي. د تیر 2020 د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو د بیرته رسیدو وروسته د دوم کال د چې طالبانو حکومت د افغان حجرو د لیگ د عملیاتو چارې تنظیموي. د تیر کال په سیاسا کلب د طالبانو حکومت زیات شمېر چارواکو مامورینو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د بلې خوا د طالبانو حکومت د رواني چهارشنبه ورځ د چنګاخومه په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی دی. د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو د تبې د ناروغي د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. کانګو یو ویروسي ناروغي ده چې د حیواناتو انسانان ته انتقالیږي. هغه کسان چې له حیوانات سره په تماس کې وي او یا هم کسابي کې په دغه ناروغۍ د اخته کېدو احتمال زیات دی. دغه ناروغۍ ته د اډوکي ماتوونکي تبع هم ویل کېږي چې د ماشي په واسه انسان ته انتقالیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې اکثر شراب زمان امرخیل لوی اختر را رسیدو ته په کتنې د کانګو د تبې د ناروغۍ په خبرېدو اندېښنه ښودلي او له خلکو یې غوښتي چې په اختر کې د قربانۍ پر مهال د سروې سره د نږدې کېدو په برخه کې له احتیاط کار واخلي او روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه وکړي.
یغه هوادوال چې اوس بیا غټ اختر را نګ دی د اکثریت د حیواناتو نه د ناروغي انتقالېږي، نو غوی باید په دغه کومې لارښوونې چې ورته کېږي دا باید عملی کړي تر څو دغه ناروغي څخه غوی هم وژغورل شي، د غوی د فامیل غړي هم وژغورل شي.
ډاکټر غوی چې په انسان کې د کانګو د ناروغي په نخو کې شدید تبه د سر او عضلاتو درد د سترګو سورواله لرانا څخه ویره زړه بدواله کانګي د ګډي درد او نس ناسې دي او کچې دا ډول علي په چا کې ولیدل شي په ژر تر ژره دي یک دی روغتي مرکز ته ځان ورسي. د مخه د طالبانو د حکومت دا بیروختیا وزارت ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغي وته نمړې شوی او دغه وزارت شاوخوا یو څلوو د دغه ناروغي پیښې هم ثبت کړې دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شی. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 4598 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 4598 پیتا چنل که او ریده لی شی. لملتیامو ده تل پشان مننه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې یونیسف د پکتیکا په ولایت کې زلزله ځپلو ماشومانو ته یو سل تلویش ټولګي جوړ کړی دی. چې شپږ زره پنځه سو ماشومان پکې په زده کړو بوخته. د بلې خوا طالب چارواکو د کندهار په ولایت کې شزینه مرستندوی کارکونکو ته یو مکتوب استولی او لاښوونه یې ورته کړې چې د کډوالو په یو پروژه کې د خپل کارونه بند کړي. نور تفصیل په دې راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیر کال په همدې ورځ د زلزلې د پیښېدو په مناسبت لیکل چې په جوړ شوو ټولګیو کې شپږ زره پنځه سوه ماشومان زده کړې کوي چې درې زره پنځه سوه نجونې دي. یونیسف ویل چې دغو ماشومانو د مخه هیڅ زده کړې نه وي کړې.
ا تاسو ریس په نه یاره چټاکه زکری موږ ته یایو دا فلورو فرتو یعنی محروم سیمو کې دي چې هغه په مثال ډیر غریب خلک دی ورسیدګي او مکاتبه ته نږدې مکاتبه ته نشي کوله. نو دا تشه چې دوه دا نیمګړتیا چې دوه دی یونیسفو مؤسسه پر کړی دو چې حملتا جونې ته هم موږ شته ضرورت لرو او هلوکانو ته هم موږ شته ضرورت لرو چې ولته سیمفونه یعنی موږ ته شعبې جوړې کیو دی هر په کلی کې.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 2022 کال د جون په 28مه د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د 15.9 ریختر په کچه ایوي سخت زلزلې کې یو زر یو سلو شپېته کسان مړ شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویل چې د دغه ټولګیو سربېره په زلزله کې و ویجاړ شوي ښوونځي هم د نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک په مالي ملاتړ بیرته رغولي چې شاوخوا 3500 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. یونیسف د پکتیکا په ولایت کې شپږ زره پنځه ماشومان ته په کلیوال ښوونځیو کې د زده کړو د امکاناتو د برابرول اعلان په داسې وخت کې کړی چې د طالبان حکومت نړیوال موسسو ته ویل چې نور نشي کولای د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. په تازه اقدام کې طالب چارواکو په کندهار ولایت کې خزینه مرستندوی کارکونکو ته یو مکتوب استولی او لارښوونه ورته کړې چې د کډوالو په یو پروژه کې د خپل کار بند کړي.
په هغه سیمو کې چې تعلیم کچه ډیره ټیټه ده په هغه سیمو کې بیا نور هم دلته بندیزون لګول کیږي او دغه سوندې نور په سیاتي. نو په وګد مهال کې موږ تاسو ګورو چې خلک به سیواده پاتې کیږي او دغه به سیواده نه یعنی زموږ دغه ورسونه به سیواده ولسنه د سیمې خلک هم دغه سي د نړۍ نور هیوادونه سو استفاده کوي چې په تیر وختونو کې چې کړی دي پراتونه کې به هم د دې څخه ډېری سو استفاده وشي او دغه وطن هم دغه سي وران وجاړ په یو بد حالت کې وشي.
د 2023 میلادي کال د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو حکومت تربیه وکمنې دوه وروسته دوی نه یوازې په دولتي ادارو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه بلکې خوانزي او په هانتونونو ته هم لورتک منع کړلې. طالبان وایي خځو ته د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر بنسټ د کار او زده کړې اجازه ورکوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
راغاش نارادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په پاکستان کې لچیرو درو او نه راهسه د افغان کډوالو د نیونو عملیات ورسته حالت مشت کډوال وایي دوی بیریدل دي چې د نیولو لا ویری ان خپل روزګار نسی پر مخ بیولای. په پاکستان کې زموږ همکار خدای نور ناصر د کډوالو یو کم تورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
د شنو چایو پیالې یو په بل پسې ډکېږي. د دوی ترمنځ خبرې تر ډېره د پولیسو په ورستیو عملیاتو او د کډوالو په نیولو راڅرخي. هر یوې د دې عملیاتو او نیونو بیل بیل کیسې لري. د کډوال عراقوي پولیس لایو مخه قانوني او نا قانونه ټول افغان کډوال نسی.
دیته نه ګوري چې تیا قانوني یا غیر قانوني. قانوني خود داسې د سوغ سرغړونه نشي کولای. دا دوی نسی او چاته کې څه خبره نه ده. غو دوی قانون دی خود دا چې سمارټ کاس و سره دی او یا د بل جړ کاټ و سره دی. اول درته وای چې کارت وشه چې کارت وشه وروره تڅټي ونیسی وروره گاډی ته دی اچي. نو دې ته خو بشریت نه وای. دا ما په اس قانون کې ولا کدا شې دي چې دی دی ولار سي سمارټ کارت وسره او تی په دغه کې اچا ولې د افغانې د فارې بيخي قانون ستنه کنه موږ دلته سلويش کاله تیر کړ دغه د سلوک موږ سره نه وکړي ډیر سم سلوک یې کړی وو یان دې موږ د پاکستانی یقین وکړ چې فرق نه کړي اوس په د اخره باندې وجه څه ده چې موږ داسې گرفتاری جو چې هغه په هیڅ دولت کې داسې گرفتاری مانه ولیدل لکه دې چې موږ سره وکړه
د سید عطله سو کالو الکان مهم ولیدل چې نیولې دي نسی سپینګیره ورته وزر زارې کې ګیره نسی
دا یو بل کډوال دی وایي په دې عملیاتو کې کم عمره ماشومان نیولې بیا تر سپینګیرو ټول نیول سوي دي دا کډوال زیاتوي تر دې عملیاتو وروسته په کډوالو کې ویره خوره سوي او د نیولو لویرې ان خپل روزګار نسی کولای
ویره خو دومره حتی زیاته په دغه غریب خلکو کې پیدا شوه دا چې سم دغه ټول د منګه دغه افغانان چې دی په دغه شاوخوا د اسلام آباد دغه منډي هیله ته پراته دي په دغه منډي کې مزدوري کوي څوک ریډه چلای د لاس څوک پر ریډه باندې سبزي یا فروټ یو شی خرڅي څوک یو بل کاروبار هټول د غریبۍ د مزدوري د پاره په دغه منډي ترازی او دومره حتی ویره زیاته شوې ده چې دغه غږ د پولیس واوري نور منډي کې لس پنځه لس کسانخ کاری ټول ولې پدې د کې ځینې خلک دي چې هغه بے کاټه دی او ډیر چې دی هغه کاټدار دی کاټونه لري د کاټ سره هم ځان نشي ور مخامخ کولای
د کډوالو په دې کمپ کې ژوند همدا سيدي د ټراک پاکي اوبې لدی ناپاکو اوبو تیریږي دلته ستړي ژوند لدی اکسونو لورای څرګندي شي
ل تیرو دوو یا درو نه یورای سي چې د اسلام آباد په شمول په بیل بیل سیمو کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوی په هغه سیمو کې چې ریچی افغان کډوال ډیر وو سي حالت ویر هم زیات خبره ده دا د اسلام آباد آی دولس د کډوالو کمپ دی او دلته مشت کډوال وایي نه یوازې په کورنو کې په لارو کوڅو کې په مارکیټونو کې او له دې کمپ سره چیرمه د اسلام آباد په سبزی منډي کې هم له کډوالو سره ویره بيخي زیاته شوې ده
دغه نیوانګ نیوانګ په حال پاکستان کې ده صرف دا منډي نه په منډي کې ډیره گرفتاری ده او دغه کشمیر کراچی پېښور هر ځای کې دغه لګوله ده چې په کوم ځای کې افغانان په لاهور کې اکثر ډیر ده لاهور کې هم ده
له دې سره چې درې ونی وړاندې د اسلام آباد پولیسو ویلي وو دلته عملیات د ناامنۍ پیښو د زیاتېدو له امله پیل کړي خو د پاکستان په نورو سیمو کې د دې افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو په هکله لا هم د پاکستان حکومت چوپ دی خو د بشري حقوقو سازمانو په دې عملیاتو تشویش څرګند کړی دی خو نور ناصر امریکا شاخ اسلام آباد
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه د هند صدر اعظم نریندرا مودي په امریکا کې د خپل سفر په وروستۍ ورځ واشنگتن کې د امریکا او هند د سوداګریزو شرکتونو د مشرانو یو ګډه غونډه ته وینا کول او وی ویل چې هند او امریکا د ټکنالوژي په ډګر کې د اوږدې همکاري نیت لري نور حال په دې رپورټ کې
د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي کې د جمعې په ورځ د جون د میاشتې په درويشتمه د هند صدر اعظم نریندرا مودي په غونډه کې ګډون وکړ شي د هند او امریکا د تجارتی شرکتونو مشرانو په کې ګډون درلود
آج وایټ هاوس مې هوا
موږ چې په سپینه مړای کې د ټکنالوژي په برخه کې د همکارو کوم شمنه کړي هغه ټول شرکتونو تجارتونو ادارو او پنګوالو ته یو پیغام دی چې همدای وخت چې لاس په کار شي
سیز ها سندیش ہے
د واشنگتن د کینیډي په مرکز کې غونډې ته د وینا په محل د هند صدر اعظم ویل چې د امریکا او هند ملګرتیا ژوره او اوږدمهاله ده
یي پارتنرشپ ہے
زپ پوره ډاټ سره ویل شم چې هینه او امریکا ملګرتیا یوازې د سہولت د پاره نه بلکې د دشمنتیا یو بیلګه هم ده.
شېر کمټمنټ کی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په دې غونډه کې برخه درلوده او په خپل وینا کې د امریکا او د هند همکارۍ په لا پراختیا ټینګار
وکړو.
زموږ د هیوادونو تعلیمي نظام داسې مشران روزلي چې په نوښتونو کار کوي، لکه د انفوسیس، آی بی ایم او پیډیکس مثالونه لرو. موږ هوډ لرو چې د بریالیتوبونو نورې بیلګې هم رامنځته کړو، د ویزو پروسه اسانه کړو، نوې قونسلګرۍ پرانیزو، د محصلینو تبادله او تګ راتګ زیات کړو، د څېړنو ظرفیتونو په زیاتولو کار وکړو، د میرمنو لپاره فرصتونه زیات کړو ترڅو هر چا ته مساوي فرصتونه ووسی.
د هند صدر اعظم په نړیوالو شرکتونو هم غږ کړی دی چې خپل شرکتونه هند ته را انتقال کړي، ځکه چې هند د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی او پنځم ستر اقتصادي ځواک بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د هند صدر اعظم ته هرکلی کړی وو او د دواړو ملکونو اقتصادي همکاري مخ په وده یاد کړی وو. د هند او امریکا تجارت په تیرې ولسیزه کې دوه چنده زیات شوی دی. امریکا غواړي چې هند د چین په مقابل کې د امریکا ملګری ووسی او په همدې هدف په داسې پانګونو کار پیل کړی دی چې هند د چین له احتیاج خلاص کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د اوکرين د ملګرو هیوادونو مشرانو په لندن کې د اوکرين د بیا رغونې لپاره د مالی ملاتړ په هدف غونډه وکړه. په دغه غونډه کې اوکرين ته د روسیې د یرغل له امله د اوښتو زیانونو د رغونې په هدف د میلیارډونو ډالرو ژمنې وسوې. نور تفصیل پر پورت کې. د روسیې یرغل په اوکرين کې د زورګونو کورونو، شوونځیو، روغتونونو، فابریکو او دولتي ودانیو د ورانېدو سبب شوی دی. په کاروندو کې مایلونه ځای پر ځای شوي، سړکونه او د اورګاډي پټلۍ ویجاړې شوي او په وروستیو کې د کاخوفکا بند الوځول شوی دی چې چاپیریالي بحران یې رامنځته کړی دی. نړیوال بانک تر اوسه پورې د دغو ویجاړیو د بیا رغونې لګښت 401 میلیارد ډالر بللی چې د اوکراین د ټولنیزو کورنیو تولیداتو تر عوایدو درې برابره زیات دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د لندن په غونډه کې په خبرو کې داسې وویل:
په نړۍ کې بل هیڅ داسې ځای نشته چې د اوکراین په څیر د دومره ډیرو برخو جوړولو او بیا رغول ته دی اړتیا ولري. د روسیې د یرغل هر نوی ورځ نوی ویجاړی رامنځته کوي.
په دغه غونډه کې اروپایي ټولنې د 55 میلیارد ډالرو نورو پورونو او مرستو ورکولو چمتووالی وشوه. برتانیا د 3 بلیون ډالرو او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د انرژي او ترانسپورت د بیخ بنسټ لپاره د 1.3 بلیون ډالرو نورو مرستو ژمنه وکړه.
بیره غوونه دا چې د اوکراین د خوندي پایښت، خپلواکۍ، ټولنې سره په بشپړه توګه د یو ځای کېدو او د نړیوالو مارکیټونو سره د اتصال بنسټ کې خولل شي، د داسې ولسواکۍ خاون وي چې د قانون پر حاکمیت ولاړ وي.
د چټم هاوس اوریسا لوتیس ویچ وایي د دوه مرستو اعلان شپیل دی خو ارتیا به تر دې هم ډیر سي.
پر اوسو مونږ د غراز د ډیرو بهرنیو چارو وزیرانو لکه د فرانسې، جرمني او ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیرانو څخه اوریدلې چې اوکراین به د اروپای ټولنې غړی شي. دا د خصوصي سکتور لپاره ډیر مهم پیغام دی.
په دغه غونډه کې د دې ترڅنګ د اوکراین د راتلونکي لپاره د لا پیاوړي ولسواکۍ طرحه وړاندې شوه. د بیا رغونې هڅې د فزیکي زیانونو تر جبران او رغونې پراخې دي.
اوکراین باید له دغه جګړې څخه د وی پیاوړي ټولنې، ښه حکومت او د پخوا په پرتله د پرمختللي اقتصاد سره راووزي. دا هغه لیدلوری دی چې د اوکراین خلکو ورته قرباني ورکړه او لای هم ورکوي. خلک غواړي چې ډاډمن شي، عدالت چې تامینی کی، د فساد پر ضد مبارزه کیږي او په سیمه ییزه کچه دوی د دوی ټولنو او رضاکارانو ته د اوکراین د بیا رغونې په پلانونو کې د ونډې اخیستلو زمینه برابرېږي.
د روسیې د یرغل له امله په اوکراین کې درانه اقتصادي او ځاني زیانونه د جګړې د دوام سره نور هم لوړیږي او په داسې حال کې چې اوکراین د نوي راتلونکي لپاره د بیا رغونې پر پلانونو کار کوي، د روسیې د تیرې په وړاندې جګړې ته هم دوام ورکوي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
اکثره استرالیایان په دې اړه اندیښنه لري چې چین شاید په راتلونکو دوه لسیزو کې استرالیا ته یو نظامي ګواښ متوجه کړي. د لوبي انستیتوت د معتبر سازمان یو تازه سروې ښیي که څه هم چې د تیرو دوه لسو میاشتو په موده کې د چین په اړه د استرالیا د خلکو نظر اوس یو څه ښه سوی، خو بیا هم د هغه هیواد په باب یې شکونه نه دي ختم سوي. لا سیدنی څخه د خبریال فلمرسر در علیجی رپور خراساز موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د لوی انسټیټیوټ له دې کلنې سروې نه د چین سره چې د استرالیا تر ټولو ستر سوداګریز انډیوال دی پیچلې او هم کله کله متضادې اړیکې جوتې شوې. دا سروې چې نتیجه د سې شنبې په ورځ خپره شوه څرګندوي چې د تیرو کال په موده کې د چین په اړه د استرالیانو نظرونه یو څه مثبت شوي دي او د خلکو اکثریت د بیجینګ او کامبیرا ترمنځ په لوړه کچه د سیاسي ډایالوګ پر پیل کېدو خوشاله دي. خو بیا هم دا تازه سروې څرګندوي چې د چین پر جمهور رئیس د استرالیایانو د اعتماد او باور کچه تر اوسه ټیټه ده. د لوی انسټیټیوټ سروې ښیي چې پنځه اویا په سلو کې آسترالیایان په دې باور دي ممکن چې بیجنګ په راتلونکو دوو لسیزو کې آسترالیا ته نظامي ګواښ متوجه کړي. له چین سره د آسترالیا دوه اړخیزې اړیکې کلکې چین شوي، خو د 2022 میلادي کال د مې په پارلماني انتخاباتو کې د موجوده چپګرا حکومت له جوړېدو راهیسې اوس تر یو حده بهتر شوي دي. د سیدنی د لوی انسټیټیوټ د عام افکارو او بهرنۍ پالیسۍ د پروګرام امر ریان نیلام د استرالیا براډکاسټینګ کارپوریشن ته په دې اړه وویل په داسې حال کې چې د بیجینګ او کانبیرا په اړیکو کې سبات لیدل کیږي اوس هم د چین په اړه په لوړه کچه په استرالیا کې بدګماني موجوده ده.
When we look at the military threat that Australians perceive over the next 2 decades.
کله چې مونږ هغه نظامی ګواښ او تهدید ته متوجه کیږو چې د راتلونکو دوه لسیزو په دوران کې آسترالیایان احساسوي، لدرینه دوه برخې آسترالیایان اوس هم فکر کوي چې غالبا چین با آسترالیا ته یو نظامی ګواښ متوجه کړي. نو که هم چې د وخت په تیریدو سره دغه ګواښ کمیږي، آسترالیایان اوس ډیر زیات محتاط او بباور دي. کله چې آسترالیایان چین او دغه هیواد مشر ته ګوري بدګمانی سوا کیږي.
د آسترالیا د بهرنۍ سوداګرۍ له درې مینه زیاته برخه له چین سره کیږي چې په کال کې مجموعي ارزښت له جاپان، متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره د آسترالیا له ټولې بهرنۍ سوداګرۍ نه زیات دی. په اورستیو کلونو کې د کانبیرا او بیجینګ اړیکې د بشري حقوقو، جنوبي چین د سمندرګي او وړم کال د کورونا د کورنوس اوبا جړلې پر سرې د اختلافاتو او سیاسي کلکېچنو په سبب اړیکې ټکنې شوې دي. د چین لخوا د ډبرو سکرو او چارتراشو په شمول د استرالیا په څو قلمه صادراتي مالونو بندیزونو لګیدو له امله د سوداګرۍ په برخه کې هم شخړې راپورته شوې. چین اوس د دغو بندیزونو نرمول پیل کړی دي. د لوی انسټیټیوټ په دې سروې کې دا خبره هم جوته شوې چې د متحده ایالاتو په اړه د استرالیا د ولس نظر تر زیاده حده پورې پر خپل حال ثابت پاتې دی او په هرو سلو استرالیانو کې دوه تیا په دې عقیده دي چې له متحده ایالاتو سره د څو لسیزو زوړ ائتلاف دغه هیواد د امنیت لپاره مهم دی. په څلور کې درېمه برخه له اوکراین سره د استرالیا د پوځي مرستو ملاتړ کوي. د نظر معلومولو دا سروې سکال په مارچ کې سرته ورسېده او له 2000 بالغو آسترالیان نه پکې پوښتنې شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه امریکا